پلازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سرواریم او د دا زمو حق دی د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. هرات ولایت کې یو شمیر ښځې وایي چې د طالبانو حکومت ور باندې د چادري یا برقي اغوستل اجباري کړي دي. دوی وایي که څه هم بشپړ اسلامي حجاب مراعاتوي، خو له یوې اونۍ راهیسې د امر بالمعروف ادارې چارواکو دوی ته امر کړی دی چې له برقي پرته روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر ونه وځي. د طالبانو حکومت د برقي د اجبار خبره ردوي، خو وایي چې خځې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې مکلف دي چې اسلامي حجاب مراعات کړي. د دا زمو حق دی په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د طالبانو حکومت د خپلې خوښې حجاب پر رعایت کې شدت کوي. د شرعي حجاب مشخصات څه دي؟ په اوسنیو حساسو سیاسي شرایطو کې چې له پاکستان سره نه د سولې او نه د جنګ وضعیت دی او خبرې ناکامې شوي، په ټولنیزو مسایلو کې په خلکو فشار راوستل به څه پایلې ولري؟ را سره میلمانه دی په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د پخوانی ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کډوخیل، ډاکټر فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او د اسلامي علماو د ټولنې غړی، مدني فعال پښتنه ځواک او د خوست د ولایتي شورا پخوانی غړی او مدني فعال زهرا جلال. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د ما تخنیکی همکار کوشش کوي چې له نورو میلمنو سره هم وصل سو. اغلی کډوخیل الما سره په واتس اپ وصل ده. اغلی کډوخیل، دا پوښتنه تاسو ته راځي کوم چې ولې طالبان د خپل خوښې د حجاب په فرضولو یا اجباري کولو کې شدت کوي؟ مهرباني.
وعلیکم السلام. او د پرځه محترم اوریدونکو ته، طالبانو په شروع کې همدغه مفکوره یا باور دی چې ښځه چادري واغوندي، اما کوم فشارونه چې ورباندې واوي د دې لپاره چې د ولس همدارنګه نړیوال یو شدید عکس العمل سره مخ نه شي، نو ویلې چې ځان به پټ ساتي او هغوی په فرامینو کې یا په خبرو کې د دې ترجیح یا غیر انتخابي ایډیال حجاب یا پرده یا ستر هم دغه چادري وه چې دوی ذکر کړی وه. نو دوی ذکر چې د لپاره چې شدید عکس العمل سره مخامخ نه شي، ورو په ورو د تطبیق بڼه پیدا کړي. له همدغسې محلي کارمندانو له کړنو نه شروع کوي چې خلک مجبور دي چې خدمات ته لاسرسی ولري. مثلا صحت موضوع ده، شفخانې ته مراجعه کوي او نو په مغه وخت کې چې انتهای ضرورت که در ویسا وای که در چادری نین و داخل تر نشتر سنگه چه پر اخبار که ما آورده چه تایوی مرمده چه حاملا با دیپری نکو در شافخانه تا طفل زایی شو. اوی اداس مثلا تی واسی هی کارمنده در وای چه تبا شافخانه تا پایس کارمنده سی مجبوری چه هم خدمات اغی که یا مصروف و سی گرز نغیل پاره چادری اجباری کرین. نو پا در شکل غواری چه پا در خلکو بانده بلاخره هم در چادری سی دول پاره در منتخب یا ایدیال حجاب در پا خلکو بانده حتمی که.
دیره مننه آقای سفیر صاحب. په کابل او شاوخوا سیمو کې مثلا میدان، وردګ، لوګر، پکتیا کې په دودیزه توګه په کلو په بانډو کې چادري نه درواج، کابل ښار کې وا او د ولایتونو په ځینو سیمو کې هم وا، دغه چادري اصلا د مونږ ده که نه ده؟ دا له کوم ځای نه راغلی اغلی کډوخیل؟
چادری خو اصلا د افغانانو خپل رقم نه ده. دا ومن په داسې دا کېږي چې بیر صغیر دین راغلی وي په افغانانو باندې تپل شوی ده. یا په هغه وخت کې د لپاره چې دا مغه دی معتبره یا د ایلیت کلاس یا د معتبره خلکو د لپاره چې نور سره توپیر پیدا کړي، دا رقم یو پوشش دوی ته انتخاب کړی ده. د افغانستان د فرهنګ د دود دستور یو برخه هم نه ده، لکه څنګه چې تاسو وویلې چې د افغانستان زیاتره خلک یو وخت زیاتره په مثلا په کلو بانډو کې میشتو لاویا فیصد نه پورته چا چادري پېژندلم نه نه رواج و. مګر یو درې ټوټې لباس چې به ټکرای یو مهمه برخه ده هغه باندې ځان پټول، چېرته ډېر لوی او چېرته متوسطه. نو دا چادری زمونږ د فرهنګ برخه نه ده. دا فقط مغه ده چې اوس مونږ د تپل شوې ده. اوس تاسو ګورئ چې اکثرا نغنجون مغه د عربي شکل غوندي چادریانه کې چې اوږده توره چپن ده او توره ټیکری ده او کله دوه سترګې مالی میږي کله سره به. اما راځو چې کله چې اوس زمونږ د فرهنګ برخه هم نه وي، همدارنګه طالبان خپل د حنفي فرقې پیروان هم ګڼي، په حنفي فرقه کې خو مخ او لاس او پښې خو عورت نه دي چې دوی په خلکو باندې اجبار باندې پټوي. نو زه فکر کوم ستا طالبان هغه کوم زده کړې چې په پاکستان په سیاسي دیني مدرسو کې کړي او دوی لپاره ډېر په افراطي شکل په افراطي روایاتو باندې زده کړې ښودلې دي، نو دوی دغه چې دا مسله الهام اخیستی دا نه د افغانستان د فرهنګ یوه مهمه برخه ده او نه داسې په اسلام کې په دا رقم
پوشش حتمی دقت عنا. مننه. بله پوښتنه دا ده چې ولې په هرات کې مشخصا دومره شدت کول، څه خبره ده؟
خو هرات هم شاید د دې لپاره چې یو ډېر یو مهم یو فرهنګي او یو ولس لري، او کېدی شي مغه څوک چې مالته حاکم وي یا مسؤول وي د خپل هغه ذاتي فکر او اندېښه وي، نو دوی هغه خپل څه چې دوی غواړي مالته راشي. کله زه فکر کوم چې په هرات باندې زیاتره کار هم شوی، مونږ ولې دا پخوا یو مجیب الرحمن نام هم یو کس و چې هغه په شدت باندې روان و، نو هلته دغه ځینې فکري حرکتونه ډېر په قوت باندې ایجاد شوي دي. اما الان چې ولس ډېر آګاه ده، ډېر خبیره ده، ډېر بافرهنګه ده، باسواده ده، نو زه فکر کوم چې دغه دو افراطي یو طرف ته افراطي حرکتونه موجود دي، بل طرف ته یو آګاه ولس، نو دغه یو رقم رقابت یا تقابل شروع شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا د دستره د امیر غوښتنه ده. شاید ځینې کسان به غواړي د امیر لپاره خوش خدمتي وکړي یا وکړي چې دوی څومره د دې فرمان په تطبیقېدو کې همکاري کوي. نو زه فکر کوم چې همدارقم یې شروع کړی، دا یو نوع امتحان ده چې دوی غواړي هغه بوج یا فشار په کندهار باندې کم کړي، دغه مسؤلیت سره تقسیم کړي له مختلفو ولایاتو نه، لکه مثلا شمال کې چې یوسف وفا انټرنیټ بند کړي، یو کار وکړه بل کار وکړه. دغه کلینی دي چې ورو ورو دغه نقاط چې په دغه افراطي فکر او افکار او دریز به د سروسلې په یو خط بدلي او په ولس باندې به تحمیلوي. دا فکر کوم چې دغه امتحاني کلینی دي چې شروع کړي دي، نو هغه هرات هم کېدی شي دغه افراطي کړۍ ډېر قوي شوي وي او غوښتل چې دا بالاخره په ولس باندې تحمیل کړي.
یعنی اغل سفیر صاحب ستاسو نظر دادی چې دا د خاص کړي فرامین دي، خصوصا تاسو اشاره وکړه چې طالبانو د امیر غوی تطبیقي ورسته په خبرونه کې مرکه هم لرو ل یو هرات میشته مېرمن سره غږیدلی یو او زمونږ راپور همسته د دغه تحولات پاکله کې اجازه مې وی اغل کړو خل یو اعلان بو وورو او خبرونه ته بستانوسو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
اغلی کړو خل ما د یو روایت لوستلی دی چې په کې وای اصلا دغه چادری په باری صغیر کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته ایجاد شوې ده. هغه وای خاصو دغه نوابانو او حاکمانو به خپل لونو او ښځو ته وراغوسته چې یو تمایز وښي له ځانه له نورو خلکو. بیا وایي دا وروسته افغانستان ته راغله دربار ته، وایي په هغه وخت کې وایي دربار نه چې مېرمنې راوتلې یا شهزادګۍ یا څوک به چې راوتل، نو وایي هغوی به غوستې وه چې څوک یې مخ ونه ګوري. حتی دا ما لوستلی دي چې وایي په کومه ګاډۍ کې بګۍ کې به چې دوی سپرې وي له هغه نه مخکې به وایي عسکرو وایي خلکو ته به وویل چې کور شوین کور شوین، وای خلکو به سترګې ځمکې ته سړک ته به شا کړه او سترګې به لاندې ځمکې ته کړې. دا ورسته ورسته بیا ریواج شو بیا خانانو ملکانو دغه ترغلو بیا ورسته عامه خلک مغختل چې وي خپل میرمنو خزته راغونځي دا روایت سم رسیدي اگر چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه
ما خبرې چې دا یو دی ایلیت کلاس یعنی دی معتبر او پیسه‌دار او مؤسسه خبر خان او ملک او صاحب د قدرت دی خلکو د پاره وکړي ځکه چې لادي خلکو نه دی خپل یو فکر کې دا شکل امتیاز ورکی یا مهمه مطرح کړي نو یا څو چې ونه ګوري نو د ځانګړتیا په خاطر باندې دا پوشش نو دا اوس طالبان غواړي چې په مثلا په نورو خلکو باندې هغه کې اما طالبان زه فکر کوم چې په خپله باورونه باندې هم دوی په اسلام مخشوش دي یا کنفیوز دي چې دوی څه غواړي یو طرف نه وایي چې موږ حنفي مذهب یا فقه حنفي مثلا بغیو پیروان یو نو په حنفي فقه کې خو مخ و لاس پښې مواد چې دورت نه دي پټولې نه ده حتمي نه ده چې باید څوک یې پټېږي داسې که څوک یې انتخابي پټوي په زه فکر کوم چې په دین کې څه اجبار نشته هغه د خلکو خپل انتخاب اما دا اجبار نه ده چې ته باید اجبان پټې دا برخه د حنفي فقه نه ده نو دا افراطي افکار او نظریات دا ټول د مغه مدارس او نصاب دی چې هلته چې په کومه طریقه یا مذهب یا روایت که همدغه افراطیات شته نو هغه همدغه رقم یو مخلوطه نصاب دوی ته تدریس کړی چې دوی موس نه پوهېږي چې اوس له کومه طریقې نه کار واخلي نو ځکه فکر کومه چې همدغه رقم باورونه دوی په ذهنیتونو کې حک شوي دي فکر کوي همدا صحیح طریقه ده الان سه باید معلومه که چه بالاخره چه غواری دی افغانستان ده پاره زکه ایسه هجاب یا پردتوال یا سطر خودی و انسان ده حفاظت ده پاره ده نه دست یو سوک تنگ سی پا تکلیف سی پا عذاب کیشی مثلا یو سوک مریض ده تی و سوایسی تا چدری نه پسر تا حق ماله ری چه لسیهی خدمات نه برخه من شو اغا طفل ده لازور که و سا اغا بل چه تا که بل چه افغانی پا رسوال پوری و سا تا اغا اوز کومات تل ده انسان دغه د معصوم د قتل مسول هم دغه دوه درې بې سواده چپنوالو نه ده په مسله دوی ته نه متوجه کیږي همدغه اسلام دی غواړي په خلکو باندې تطبیق کړي او یا چې دغه میرمنې ژوند اوس په خطر سره د مرګ سره مخامخ ده د خپل یو همدې قتل ده چې تاسې یو څوک چې په تکلیف کې ده چې بیا طفل دنیا ته راوړي تاسې د دې ممانعت کوئ چې د هغې په هغه حالت کې دی ایا دا حجاب د دې لپاره چې یو څوک په تکلیف کې سي او که د یو چا د هغه دپاره وه نو زه فکر کوم چې دا نه تنها چې دا ولس تنګه وي دا زه فکر کوم چې اسلام لپاره یو غلط تبلیغ ده چې دوی کوي
اغلی کړو خیل دغه چادری په سر کول څستون زلري خو ته مثلا جونې کې په سر کې څه مشکل ده آیا تاسو هم په عمر کې کله چادری په سر کړی اگر چې سوال شخصي دی خو زلم که جواب وای کنه
ما چادری په سر کړی کله چې د طالبان اوله دوره حاکمیت او زه تقریبا اخر وخت چې په کال به دی حاکمیت تر باندې ولر مثل کابل تراغلی و ما تقریبا دریمی اشته شاخوها چطری بسر کرده یا جالب و تجربه ندار گوه یا ما خصوص ده حتی یا خبال انتخاب در انسان باید خبال انتخاب بولدی زواله دی بلیتا پا عمر باندی زبا مجبور شما چه و شای واقع بندم خلق یا سیهی تکلیف لدی خلق بینایی تکلیف لدی استرگی ضعیف لدی نغواری انتخاب نده بدور نرازی د انسان بدن په ټول مهمه دی مده نه سي ته مثلا یو رقم ده په قران کې چې تر هغه لیدا چې ته اوس ټول ملکونه خو چادري نه لري او په دنیا کې څو پنځوس مملکت مسلمانان دي پر بدن دا چادري نه وغوښته چې کوم شي طالب کوړي دا خو یو غلط انتخاب ده چې په خلکو باندې خپل انتخاب خلکو باندې تحمیل دي ته په خپل مېرمن باندې دا مسله تحمیل نه کی نو زه فکر کوم چې اسلام کې جبر اکراه نشته دی بلې انسانان خپل حق ته انتخاب باید ولري ښځه غلام یا بنده نه ده پیدا شوې او نه اسلام دا ورته اجازه ورکړه آزاده پیدا شوې ده او د انسانانو برتري په اساس جنسیت د الله په وړاندې نه ده هېڅ چېرته نه دي هغه سنار برتره ده او هغه کولی سي ټول تصامیم د یوې ښځې لپاره واخلي دی له حق نه یو چیرته سي دی خاص موضوع لپاره کوم آیت شریف راغلی نو غواړي په هر برخه کې په خاص باندې تطبیق کړي نو د دې خاطر ته چادري و یو جبر ده یو ظلم ده یو زیاته ده د خسر د څوک ور باندې په زور راغلی یو که خپل انتخاب دی دقیق خپل انتخاب ده هغه لپاره ورته جالب یې په خوښي کې نو زه فکر کوم چې د په حنفي فقه کې نه درغلی او استمیت وخت ته تاسو وګورئ اول تاسو مثلا د حج مراسمو ته ځئ، هلته په لوس مخ پای تاسو هغه مراسم اجرا کوي، هلته ته مخ پکېدلو اجازه نشته. که چیرې دا فرض وي، آیا تاسو یو فرض د بل فرض لپاره پرېږدئ؟ او یا د عبادت وخت کې مونږ چې تاسو کوئ مخ به د لوس وي، په هغه فرض نو بیا که دا فرض بیا دغه فرض لپاره ولا پرېږدئ؟ نو زه فکر کوم چې دا یو غلط انتخاب ده، دا یو جبر ده، دا اکراه ده، دا د ولس تنګول دي، دا د دوی غلطو افکارو باندې دوی چې لوی شوي دي، تربیه شوي دي. نو تاسو وګورئ، خو نن خو د مغو مدارسو چې پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره جوړ کړي وو، اوس خپله په جنجال کې ده، اوس طالبان بدله همدغه چې نه باید ځای کې سي کومه زده کړه چې په پاکستان کې شوي هغه صحیح معیاري زدکړه نه وي، دغه د واقع اسلام تبلیغ نه و، دا د فقط د افغانستان د تنګولو په خاطر باندې وو.
اغلی کړوخیل مننه. وروسته نورې پوښتنې هم لرو، که ستاسو اجازه وي د موږ خپل راپور دی د دغه پیښې په اکله، د دغه اقدام په اکله د طالبانو، هغه به په ګډه واورو، بیا به خپل برنامه ته خبرونه ته ادامه ورکو.
کمر به معروف طالب استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر متربونه را میتراشه.
ده هرات ولایت اوسیدون که 15 سال وخت کلنه میرمن ده چې ویل تیری وی اونې په ځنګړی توګه دوه ورځې راهیسه خځې او انجونې د برقی یا چادری جبري کېدو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
در خود مې امروز صبح رفتم یک چادر بخره به 12 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر هر چوک پایینا کمر به معروف
زنن خپل لارم یو برقمی پا 1200 افغانی واخیسته. ځکه ایران ته روانه یم او مرز کې د امر بالمعروف کسان ولاړې چې برقه و نه لري راښکته کوي دي، او د موټر چلوونکي سر هم خري. روغتون ته ریاستونو ته هیڅ چرته ښځې له برقي پرته نه پرېږدي. بیرون دکاندار خلکو ښوونځیو او ټولو ځایونو کې ویلي چې ښځې له برقي پرته مه پرېږدي. دا حالت موږ ښځو ته ډېر سخت دی. داسې یو څه چې یو انسان کله نه وي اغوستي، او اوس په دې حالاتو کې له مرګ هم بدتره دی.
په دې ولایت کې یوې نجلۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پرېکړې د سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
دوی پر ښځو ډېر فشار راوستي چې برقی واغندی. حتی د دهرات بازار کې چې ښځې خرید ته ځي، دوی ولاړ دي، ښځو ته وایي چې زه شه همدا اوس برقه واخله او واغنده. زما مور چې حجابی هم کړی و، ورته ویلي چې یا باید برقی واغندی یا هیڅ نور له کوره مه راوځه. دا زموږ لپاره ډېر سخته شوه، ځکه زه شخصا اصلا د برقی
پاغستلو بلد هم نه یم. د هرات ولایت یوه 350 کلنه اوسیدونکې خځه بیا ادا کوي چې د طالبانو حکومت د برقی د جبري کولو لپاره کړو وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې، بلکې په خبره یې حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې حقوق خځو ته د ورتاک اجازه نه ورکوي چې برقاونه لري. دا ادا کوي چې دا او یو شمیر نورې ښځې حتی له دې عمله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
شش روزه مقدر میشه که زیاد قیودات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش شفاخانه استاده هم نکسر میمانند که داخل شه بدونه.
دا پیندش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشارو نروستی. طالبان د روغتون مخې ته ولاړ وي چې له برقي پرته نه څوک پرېږدي چې راووسي او نه روغتون ته ننوسي. حتی د روغتون پرسونل ته یې ویلي چې کورنیو ته مو زنګ ووایئ چې برقي درته راوړي، بیا تاسې ووځئ. څو ښځې چې مخ ته ودرېږي، یو حل کېږي او ورته تاوتریخجنې خبرې کوي، نو پر ښځو ډېر تاوتریخوالی کوي. زه خپله پیادهروي ته تللی وم، سره له دې چې بشپړ حجاب مې کړی و، ما ته یې ویل بل ځل دې له برقي پرته ونوینو. ویلي چې تا ځان سره بیایو او کورنۍ او خاوندې هم زنداني کوو.
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونو او ویداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو سیف الاسلام خیبر د یک شنبه په ورځ رسنیو ته پیوستولي غږیز پیغام کې دا ایداوې رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلف دي. د یادونې ده چې د بې پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف هم د یک شنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپله اکسپانه لیکلی چې د نومبر له 15 نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ایز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. ام اس اف د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بیپول ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلې چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 28% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18 په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې د عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق یې په افغانستان دننه او بهر له خبرګونونو سره مل دی.
درنو اوریدونکو، تاسو دا زما حق دی خبرونه له ازادي رادیو اوري. د خوست د ولایتي شورا پوخانی غړی او مدني فعاله اغلی زهرا جلال هم را سره وصل شو. ډیر کوشش وکړو اغلی جلال. ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی، موږ سره خبرونه کې استی. لهرات راپورونه وایي مخکې موږ له ښاغلي پوخانی سفیر صاحب سره اغلی کړوخیل صاحب سره په خبرې وکړې. یو شمېر ښځې وایي چې هلته طالبانو ښځو ته ویلي دي چې پرته له چادري یا بورقې نه تاسو نسی کوی چې شفاخانو ته لاړې سئ، دولتي ادارو ته راسئ او حتی له کوره ووځئ. څه فکر کوئ چې دا رقم اقدامات اصل او ریښه او دلیل څه دی، خصوصا په هرات کې؟
رحیم، لمړی تاسو ته، تاسو ټول کارکوونکو ته او په زمین کې ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ.
وعلیکم السلام.
داسې خبره ده چې یو اسلامي ټولنه خپل ځان زنانه وي که نارینه وي، هغه اسلامي وجوباتو ته ځان مکلف ګڼي چې هر چېرته وي، ګرچې افغانستان کې وي، خارج کې وي، داخل کې وي، هغه ځان چې کله اسلام ته تسلیم کړو، هغه اسلام قواعد ځان ته تسلیم، ځان باندې واجب ګڼي چې باید قبول کړي، او هغه کوم فرایض چې دي په ظاهر اوړي. کله چې یو اجباري کار کېږي، زما فکر کې هغه د یو وطن، د یو ټولنه، د یو قشر دپاره سپکاوی دی، بلکې ښځې ته نه، هم نارینه او هم ښځینه دپاره. دا معنا لري چې آیا د دې نارینه غیرت نه لري؟ غیرت ورته دا طالبان ښیي؟ آیا د خپله ښځې خدای نه پېژني، خپل عزت پت نه پېژني چې دوی ورته ښیي؟ دا خبره داسې یو اشکاره سپکاوی دی د ښځو عزت ته، توهین دی د دوی د انساني کرامت دپاره. ځکه الله تعالی اسلام کې حجاب فرض ګڼلی دی، هغه ښځې خپل حجاب ځان باندې عملي کوي. خو کله چې یو حاکم دا کارونه کوي، اول حاکم ځان ته وګوري چې ما څه کړي دي، ښځې ته څه کړي دي، ټولنې ته څه مې کړي دي، ماشوم ته څه کړي او ځوان ته ما څه کړي. په اسلام کې په معنا داره توګه څلور نوه ښځې دي چې یو ښځه د ستر یا هغه اول الامر په حساب کې راځي، یو ښځه چې دی کارمنده ښځه ده، یو ښځه دی نیمه کارمنده ده، یو ښځه چې هغه پخوانی په حساب کې په وینځه کې راځي. تاسو وګورئ چې دلته کوم شرطونه چې د اسلام دي او کوم قیدونه چې د اسلام دي. دا زمونږ ټولنه چې دی عاجل قید ته، شرط ته راجی کېږي نه. چې اسلام کې څه شرطونه دي، اول باید مونږ شرط ته رجوع وکړو، وروسته قید ته راشو. صرف هماغه قید ته منډې وهي، لکه وایي نارینه وو دپاره څلور ښځې روا دي، منډه کوه، جم کوي او هغه جوړ کوه ورته. یو ماحول ورته جوړ کړه. دې ته متوجه نه دي چې هر یو ښځه کوم کوم شرایط لري. په قرآن کې خدا هم ویلي دي چې که چیرې تاسو هغه شرایط نشي پوره کولی، یعنی یریږي د شرایط د وجود نه، تاسو باید یوه ونی.
آغلی جلال،
دا هم خو یو شرط دی. بیا حجاب چې دی هغه هغه ښځې دپاره چې دوی کارمندې دي، کارمندې ښځې دپاره بیا ځان ته یو حجاب دی، دې له خاطره چې کوم ښځه چې ستر کې لکه دوی چې کوم امر کوي په ښځو باندې چې باید سترګې هم ښکاره نه شي، باید د دې دپاره بیا کور کې یوه خدمتګار وي. آیا دوی لري که دوی خپله کوتک په لاس راځي چې تا قطق کړی دی کاسه دې کړی که نه؟ آیا دا ښځې چې په کور کې کینوي دومره په حجاب پابندي کوي د دې د اولادونو د خېټې مړولو د دې د ګرمي او د سردي دپاره د حاکم دولت څه خبرتیا لري که نه لري چې دوی دپاره څه مو برابر کړي دي؟ آیا د دوی د هغه ورځني ژوند دپاره کوم سهولت دوی برابر کړي؟ که همدغه یو د اسلام شرط یوازنۍ پرده دی، یوازنۍ حجاب معنی پرده لري. په هغه کې عربي کې د پردې حساب راځي چې یو حایل کیږي د یو شخص یا د یو دوه جنس په مقابل کې یا هم د یو یو ماحول په منځ کې. داسې دی حجاب کوي، پرده کوي، کار ته ځي، دی خپله چادري ټوله کړي، دی خپله کار وکړي، دی خپله چادري سره سره کار ونیسي. که هلته کوم کار چې دی د هغې نه یوه نفقه ځان ته راوړي او خپل بچو بالبچ ساتي ورباندې په هغه متمرکزه شي، دا خو باید دی هم فکر وکړي. او
اغلی جلال بخنه غوړم د حجاب په مسأله کې په چادری باندې تمرکز او ټینګار دا کوم دلیل لري کنه؟ شرعي دلیل لري کنه؟ ک مېرمن یو ټیکرای په سر کې یو چپن واغونځي، لاسو پښې ښکاروي، په فقه کې دغه حجاب دی، نو ولې په چادری او په بوکره باندې برخه باندې ټینګار دا کوم دلیل درلودلی سي؟
وګوره، مونږ ټول بنسټونه چې اخلو اسلام نه اخلو. د هغه که چیرې بیا تاریخ ته ځو، مونږ پیشوا خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ګرځو. آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښځې چادري کړې وه؟ چادري وه هغه وخت کې. تاسو وګوره، عموما چادر و، په عربانو کې هم چادر اوس هم دي، هلته هم ده، حتی عربو کې اوس هم چادري بیخي پیژني نه چې چادري څه شی دی. چادري زمونږ په افغانستان کې هم بالکل نه چادري دود وه او نه لنګي دود وه. دغه چادري او لنګي یو اندازه د هندوستان د خراسان د هغه صفویانو دور کې چې کوم د دې هغه دور ختم شو او بې ثباتي راغله، او ځینې خلک د ځان د پټولو یا د نه پېژندلو له خاطره دغه یو سلسله جوړ کړه چې دوی یعنی داسې کول دي چې بالکل پېژندل کېږي نه. دغه ته مونږ حجاب نه شو ویلی چې ښځه چادر نماز ولري. په هرات کې عموما چادر نماز رواج دی. حتی تقریبا داوود او زاهر دوره کې کابل کې هم ډېر ښځې په چادر نماز کې غټ غټ چادرونو کې وړه چادرونو کې ګرځېدې. دغه چادریانې ډېرې کمې وې. اوس دغه چادریانو په دغه انقلاب کې چې دغه مشکلات ډېر شو، ډېر خلک غوښته چې مونږ نه پېژنو ځان، مونږ باید څوک ونه پېژني. کله نارینه په چادري لاندې تېرېده، کله زنانه، دغه مشکلات راغلل. دغه کومه چادري هېڅ زه سل په سله وایم چې شرعي صیغه نه لري. حجاب هغه دی چې انسان وجود پټوي. حجاب هغه قوي شرطونه څلور دي. اول شرط دی د ټول وجود یعنی بدن پټول دی. دویم شرط دی نازک باریک نه وي چې نوم د حجاب پروت وي انسان پکې معلوم شي. دریم شرط دی تنګ چسپ نه وي چې وجود برجسته شي. څلورم یې د نارینه و لباسو ته ورته والی ونه لري. او پنځم یې داسې یو هغه نه وي چې شهرت طلبي وي پکې، داسې یو رقم شی جوړ وي چې مثلا ټول خلک هغه ته وګوري او یعنی یو شهرت طلبي شي پکې. دا څوک دی، دا څه رقم شی اغوستی دی، یعنی یو نمونه،
یعنی له عرف.
دا پنځم مهم د حجاب
شرطونه دي، یعنی له عرف رواج خارج نه وي. پوښتنه مې دا ده میرمن جلال، تاسو خپله کله چادري په سر کړې؟
چادري بالکل مونږ چې کله دغه هغه وخت و، دغه څه ووایم، د شوروي دور و، او دلته افغانستان کې شورویان و. کله چې مونږ به هغه نه موټر کې تګ را تګ مو کول، چادرې به مو په سر کول، ډېر خلک به یې ویرولو چې مثلا ځوانې ښځو دپاره امکان لري چې څه مشکلات جوړ شي، څه شي څه شي ځینې کسګانې کېده. دغه وخت کې مونږ په سرول هغه هم یو جبر خبره وه چې نه مو کړی و، ډېر مهم و چې باید مو کړی و. د کار په صحنه کې مو نه چادرې په سر کړي دي او نه مو ځان سره ساتلي، ځکه چې هر څه یو ځای لري. داسې نه کېږي چې ته یو خطر وخت وي، یو څوک چې صدمه درته رسېږي، هغه خو باید هر رقم ته انسان تغیر شکل وکړي. او کله چې یو ماحول آرام وي، دوی وایي چې سل په سله امنیت دی، مونږ یعنی هیڅ څوک یو بل ته کتلی نه شي، مشکلات نشته. بس دغه وخت کې خو دی کارګر ښځې دي، کارګر ښځې دپاره لاسونه موخ پخه په فخر کې بالکل دغه صراحتا امر دی چې حجاب فرض دی، اما لاسونه او پخ او مخ پکې آزاد دی.
مننه.
خصوصا هغه ښځه چې کارمند ښځې وي او کار کوي.
مننه مننه. میرمن جلال، کله چې یو میرمن یا یو ښځه یو انجلۍ د چادرې خولۍ په سر کش کی او د جالې لشا دنیا ته ګوري، څه حس کوي؟
یو ځان نو بندي احساس کوي، یعنی داسې فکر کوي چې دغه نور خلک یعنی یو ځان ته مخلوق دي، یو ځان ته ملکه مرغۍ چې ځان په قفس کې احساس کوي، همداسې احساس کوي، ځکه چې دا په مونږ باندې هم تیر شوي دي. او دغه مشکلات د وخت د جبر د لازه وخت کې چې یو منطقه آرام وي، دغه شیان ته ضرورت نه دی، ځکه چې انسان اولین حجاب زړه دی چې باید زړه دې پاک وي، دویم حجاب هغه څه دی چې باید اندامونه دې ښکاره نه شي او نامحرم هغه ونه لګېږي، نظر ونه لګېږي. بیا چې کوم کار کوي، مخ او لاس او دغه شیان، خو زما فکر کې بیا هر څوک خپل کور کې ورور لري، پلار لري، میړه لري، او دا معنا نه لري چې دا افغاني غیرت یا غرور نه وتلی دی یو څوک ورته شي نه وي، ورته شي نه وي راهنمایي کې. دا حتی هغه ټولنه د پاره سپکتیا ده، سپک نظر ده، سپک قتل ده.
ډیره ډیره مننه میرمن جلال. اغلی کڑوخیل، میرمن جلال صاحب او فرمایل چې په زبان دی د حجاب اجبار یودی په شخصي ازادي کې مداخله ده، کراس بده اکلت سوای
عمل ان تک چې لیو انسان ټول حقونه یا اختیار خپل بول دی، اختیار واسطه خلاص کینه ول دا نو یو بعد غلامی او بندگی دا، او دا فکرتم دا بندگی او بندگی یو دی حق نه دی چې په خزو باندې کوي. او راځو چې دی که دومره د ټولنې په د اصلاح په فکر کې به یو، ولی خزه دی د نارینه او د پاسټوب یا د غلطو کلونو اصلاح مسئله دوی په غاله واخلي، یا قیمت یې باید دوی ورکړي، ولې نارینه په خپله نه اصلاح کېږي. مونږ وګوري، راځئ که مونږ په واقعیتونو باندې خبرې وکړو، څومره حتی هغه اسناد موجود دي، ویډیوګانې موجود دي چې دغه ماشومان نه څومره ناوړه استفاده کېږي. ګوره په مجموع کې ټولنه باید اصلاح کړي، اما دا خو د رای حل نه ده چې فقط ښځه تاسو په قفس کې واچوئ، څنګه چې میرمن جلال ویل، لکه یو څوک چې په قفس کې واچي بندي کې او یو پوښتې وراغوسته یې که هغه مشکل لري، که هغه تکلیف لري، که هغه تحملولی نه شي، یا اتماوتو چې د سترګو بینایي مشکل لري، اما ډېر پر چې نارینه مرتکب د کوم جرم نه شي، باید ښځه قیمت ورکړي. دا انصاف نه ده او دا عادلانه نظامونه دا رقم نه جوړیږي او دا حکومت داریم په دې رقم باندې مخته نه ځي. دا اطفال څنګه تاسو ژغوري؟ تاسو د مدرسو نه پوښتنه کړئ، تاسو هغه ځای کې چې واړه ماشومان اوسیږي تاسو ورته پوښتنه وکړئ چې وګوري څومره ماشومان خوندي پاتې شوي دي. په سلهاو نه چې په زرهاو مثالونه موجود دي، او متاسفانه په یو مریضه ټولنه کې چې ډېر نور مشکلات، حتی حیوانات مفصونه نه دي، په حیواناتو باندې هم تیری کېږي. نو زه فکر کوم چې اسلامي ممالک باید ډېر نور مسایلو ته فکر وکړي، له خپلې وړې دنیا نه راوځي. دنیا ډېره لویه ده، ډېر مسایل دي چې د خلکو په اصلاح کې رول ولوبولی شي. خلک باید خوندي ژوند ولري، قانون باید جوړ شي، څوک چا باید مشکل جوړ نه کړي، تابع د قانون اوسېږي او دغه هر څه کوم یو جرم ونه کړي. همدارنګه په ژوند کې دوستو ولتونه ښایسته رامنځته شي، حتی مثلا د واده کول ولی مثلا په افغانستان کې دوی هلته خپل طالبان جګیږي په مختلفو ولایتو کې قیمت یې بیخزه تعینوي. یو انسان قابل د فروش نه چې تاسو ته قیمت تعینوي په اسلامي طریقه هم داده ښځه حق ته مهر لري چې تعینوي چې لازمي چې په بدون د ولور نه او په دومره مصارف اخراجات نه هغه د واده کې یو مشروع اړیکه د پیدا کوي. اطفال باید مسونه واوسیږي. اینو واقعاً در اطفال پا حق سوم را ظلم دارم دارنگ پا خز پا حق ظلم دست واقعش نه چادری رو بنده حتمی که چه دل پر چه در گناه اونه که از فکر که اومه چه دیخپل مسئولتون پا در رقم نشی رفت که ولی او در یولوی جفا ده ما تنگه اویلی چه هم در اسلام تغلط تبلیغ که هم دارنگ پاولس بنده هم زیاده که
ډیر مننه اغلی سفیر صاحب. یو لنډه آگاهی اعلان بواورو خبرونه ته وستانو سو
ځنه فلم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
درنو اوریدونکو د داز ما حق خبرونه له ازادي رادیو اوري د پوهنتون استاد او د اسلامي علماو د ټولنې غړی ډاکټر فضل هادي وزین لمو سره وصل سو. په بل خط کې په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د پخوانی ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کڑخیل لمو سره وصل ده. د تخنیکی معذرو لکبله د میرمن جلال تماس قطع شو. ډاکټر صاحب ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ. راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې خزو باندې د چادري اغوستل اجباري کړی دي. خزو ته ویل چې شفاخانو ته او اداري دولتو ته پرته له چادري او مشخص پرته له چادري نه سي راتلای. د ما پوښتنه دا ده چې ولې د چادري په اغوستو باندې ټینګار د حجاب توګه. آیا چادري حجاب ده؟ د حجاب مشخصات څه دي که په لاندې راته وایي ډاکټر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم تاسو ته تاسو نه اوردم په اسلامونه وړاندې کوم. په اسلام کې په دې کې شک نشته چې حجاب مسلمانه ښځه باندې فرض ده او حجاب نه کوم مشخص شکل لري نه کوم خاص رنگ لري. هر هغه لباس چې هغه د حجاب شرایط چې هغه د ښځې د مهد نامحرم په مقابل کې دی هغه ستر پوره کوي په شرطونه هغه حجاب دی. په اسلام کې نو نه چادري نه تور حجاب نه نور حجاب ته اسلامي دا کوم خاص حجاب کوم ډول نه دی. اسلام شرطونه لري حجاب کې شرطونه پروسه هغه حجاب دی. نو چادري خلق باندې ته تحمل کول دی حجاب تر نامه لاندې دا اس دینی او شرعی ارخنل لري. یعنی دا سنت هم دي پر امانن کوشش وکړي چې کابل کې چارواکو سره خبر وکړم. هغوی راته ویل کابل نه چې موږ دا خبره کړې ده موږ قانون کې هم دانشته نو موږ دا خبره پلټنه کوو چې ولې داسې کیږي. نو په هر صورت دا خبره خوشوې ده په ایران خطن پوځوي شفافانه کې په هرات کې چې ما خپلو نه معلومات وکړه متاسفانه نن یو د متخصص جراح ډاکټره چې متخصص هغه بیچاره نیول شوي وو څه وخت لپاره. نو دا د چادري تحملول د حجاب تر نامه لاندې خلکو باندې ښځو باندې مسلمانو ښځو باندې دا بالکل شرعي اساس بنسټ نه لري او دا یو غیر شرعي کار دی.
من ډاکټر صاحب پوسنه شرایط کې چې له پاکستان سره حالات نازک دي اول ته نه 1600 نه جنگ دو پوربند دوام لري او حالات نازک دي. دغه سه تشدید په اجتماعي مسایلو کې څه سیاسي پایلې امکان لري ولري.
دا ما دا خبره ده شرواک سره وکړ چې دا خدای د عقل نه خبره ده لري د شریعت نه خبره خبره ده. د افغانستان د ملي ګټو نه په دې حساسه مسلو کې یو څه چې نه فرض ده نه واجب ده نه سنت ده نه مستحب ده او بالعکس د یو ذوقي او سلیقوي خبره ده. هغه خلکو باندې ښځو باندې د اسلام تر نامه شریعت تحمیلول او د دې لپاره کړکې جاته ول د خلکو او اداره ترمنځ د فاصله جاته ول دا نه د افغانستان په ګټه ده نه د عقل معنی نه شرع معنی او نه په دغه څه کړکېچن حالت کې نازک حالت کې دا کار د کول دی او باید دې کارونه کړي.
ډاکټر صاحب، اگر چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې حجاب رنگ نه لري خو ځینې مشخصات لري، کاغه مشخصات وایست؟
هغه مشخصات دا چې ټول بدن ستر کې نه محرم او په مقابل کې ښه ذکر نه وزي، بل دا چې هغه داسې تنگ نه چس نه چې د اندام برجستګي هغه ښکاره کې، بل داسې نه چې هغه جلب توجه وکړي د نامحرم او د زینت داسې زینت او داسې هغه نه نو دغه د حجاب شرطه نه دي چې هر هغه لباس یې هغه چادرې ټکرې هسې چې هغه بسخري او هغه د دې شرطه نه دي.
او د طالبان له خوا په چادرې باندې تمرکز څه دلیل درلودای شي؟
دا یو ځکه چې لکه خبره ده، ځنه چادرې هندي ده، هند نه راغلي هغه ده، صحیح حجاب هم نه ده، دا اوسنی شرایط کې د توهین غونډه د ښځو باندې قفس غونډه ده، دا هیڅ اساس بنیا شي په دې ده چې ترې نه ده، یعنې په اسلام ته وخت نه وسابه وخت نه وسنه ده، یو نوی شی ده کلتور ده، کلتور نه بیل شي نه ده، کلتور شی ده، ځکه خبره ده شرعي بنا اساس نه لري.
او ډاکټر صاحب، چادرې پرته هم په کابل کې په خزو باندې کوم هغه د حجاب کوم شرایط لګول سوي د خزو مخ پټول به راوستلې، دا کومه توجیه لري شریک نه؟
دا ته د مخ پټول خو دا خو د اختلافي خبره ده، جمهور فقها د څلورو مذهبونو په دې کې چې د مخ پټول دا په حجاب کې داخل نه دي، اما یو مذهب چې هغه حنبلي مذهب ده چې هغه افغانستان کې حنبلي پیروان نشته، هغوی د مخ پټول باندې هم دا حجاب کې مخ هم د عورت کې هغه کې حجابات پټ شي، په اصل کې حنفي مذهب کې دا ده، زموږ فقهي مذهب حنفي دا ده چې مخ د حجاب هغه شامل نه دی، او دا خلکو په خپل فقه دي مخ پټول نه پټوي، دا نو د خلکو باندې د یو فقهي رائے تحمیلول او خپل زور باندې خلق دې وترول چې خپل مخ پټ کې خزي دا غیر شرعي ده، او په شریعت کې لا خلاف فی لا یعنی لا انکار فی مسائل الخلاف، دا فقهي قاعده ده چې دغه شیانو کې د اختلافي مسائلو کې د یو رائے تحمیل اول دا شرعي کار نه ده، غلط ده.
ډیر ډیر مننه ربشو اغلی کړو خلته جناب سفیر صاحب، دغه سوی پریکړه او اقدامات او سیاسي او ټولنیز نتایج بڅوي په دغه شاید کله څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې له پاکستان سره وضعیت نازک دی، او په دغه سي جزئي مسله باندې تمرکز څه پایلې امکان لري ولري؟
زه فکر کوم چې په دغه حساس وخت کې چې اوبس په طالبان دې یو درس واخلي چې د کومه ځای په افغانستان باندې راغله دې په دې کې د ټول لاس ترلودل، او دغه د اسلام د بهتري لپاره باید کار وکړي، نه دا چې وضعیت لا خرابه کړي. د همدغه دوه جهادونو برکت چې موږ خپل دفاعي او عسکري سیستم دومره ویجاړ کړو چې موږ د یو دغه تیاری د دفاع کولو واس او توان هم په اوس په ممکن نشته ده. نو زه فکر کوم چې دوی باید د خلکو په ولتیا باندې، د خلکو په خوشحاله ولو باندې، د خلکو د حمایت او د ملاتړ خاطر باید کار وکړي، نه داسې دوی لا ولس په تنګ کې. زه فکر وکړم چې د کور ماشوم چې دوی به څومره ارزو درلود چې ماشوم لري هغه تلف کیږي مري، او یا مېرمنې کوما ته چې نو تاسو دغه کورنۍ فکر کوئ چې به طالبان نه حمایت وکړي، یا کرکه لا د طالبانو څخه زیاته چې دا رقم محلي کړنی، دا رقم تقسیم د مسولیت خلکو تنګول، دا فکر کې چې په دا رقم به ولس په اصلا تحمل ولري، یو وخت به د خلکو دغه د حوصله به ختم شي او لاس په کار به شي، نو بهتره ده په دې وخت کې چې نه دفاعي سیستم لري، نه مثلا د عسکري ورتیا یا نظامي ورتیا یا دفاعي ورتیا موږ برابر نه ده، نو باید اقلا د ولس ملاتړ هغه رویه خو باید په پوته وساتل شي چې تر څو په وکړای شي چې دومره د استخباراتي جګړې په مقابل کې یو دریف غوره کړي، نو دوی خو د ولس حمایت ته د لاسه ورکړي، زه فکر کوم دا خو به لا دوی لپاره جنجال شي. نو زه کله کله په دې باندې تعجب کوم چې په داسې وخت کې دوی څنګه نشي کولی چې داسې مسایل مخه ونیسي. کابل وایي چې دا رقم فرمانه ده صادر شوی، نو ولې هغه کسان چې دا کړنې کړي هغه پاسخګو کیږي نه؟ نو دوی هیڅ کله هم هر طالب چې هر جرم یا جنایت وکړي حتی قتل کړی دغه مسلې پایله نه ده معلومه شوې ده، کنه ما رقم د خبره پټیږي یا کوم جرم چې مرتکب کیږي مشهوده کله هم هغه تر اخره په مجازات شوې نه ده، یا دا کړنه یو د دې څخه عجل ممانعت وکړي چې دا نور حق نه لري، وای چې ولا د یو فرمان نه ده صادر شوی، خو نه بیانو اجرات متدي. نو زه فکر کوم چې دی په لوی لاس باندې د خپل نظام ته مشکلات جوړوي، یا په ناکامۍ کې یا په ختمولو کې چې په خپل لاس پکار شي، یا جد نه ده چې نور څوک لاس پکار شي.
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل سفیر صاحب، ک د هوا دننه مېرمنو او انجونو ته کوم پیغام وي په دې روسي شبکې مهرباني؟
افغان مېرمنې یوازې نه دي، ټول ملت سره ده. داسې تو غږ نه پورته کوي، فکر نه کوم چې دا په دې معنا ده چې د دې داسې د کړنو یا د دومره د جبر د ظلم روادره اوسېږي. افغان مېرمنې به دا سخت وخت تېر کړي، انشاءالله چې دوی په ژوند کې به بدلون راځي او دوی به خپله حوصله د لاسه ورنه کړي. افغان مېرمنې په تاریخ کې مختلف ظلمونه تجربه کړي دي او اخر کې بریالۍ راوتلي دي. د دوی حق ته چې یو نورمال انساني ژوند ولري، تعلیمات ترلاسه ولري، اقتصادي پیاوړتیا په برخه شي، کار پیدا کی، اسلام د حق ته ورکړی. داسې یو څو نفر په یو په غلط روایت باندې باورونه پیدا کړي او فکر کوي دا یوازې طریقه د حکومتداري ده چې ولست په تنګ کې ځکه کب کومه چې د په خپل کلونو باندې تاج نظر وکړي. ان شاء الله په یو څه بدلون به تبه مخکې. مننه
ډیر مننه، ډیر مننه. درنو اوریدونکو، په هرات کې مو له متشبث او مدني فعال نفس ګل جامع سره هم مرکه کړې ده، د حجاب پاکله او د دروسیو اقدامات پاکله دغه مرکه په ګډه اورو او زموږ خبرونه پاتې رسیږي. زه له خپل ګرانو ټولو میلمنو اغلی کډوخیل، میرمن جلال او ډاکټر فضل هادي وزین څخه مننه کوم. تر بیا مو په خدای سپارم.
گزارش ها می رسانند که در هرات امر بالمعروف حکومت طالبان خانما و زنان را که به مراکز صحی میرن و پایوازهایشان را گفتن که بدون چادری نبیاین. شما چشم دیدتان چیست؟ وضعیت چطور است؟ بفرمایید.
سلام خدمت شما. از طریق شما به شنوندگان عزیزی که میشنم، بله، من متعهد میکنم چیزی که ما به چشم خود از نزدیک ندیدم، ولی از دوست نزدیک شنید خانم ها حتی داخل شفاخانه بودن و به المعروف آمده که شما بدون برخه باید که به مراکز برید. خب خانم ها استادی کردم، مقابلت کردم، از خود دفاع کردم که چرا ما ظلم به حق ما میکنیم. زن ها دفاع کرده بودن، چیزی که من شنیدم که خانم ها لطکوب هم شده بودن، اونجورا اونا یکی داده زده بودن. درست من میفهم که زیاد لطه کوب شده بودم یا نه، ولی لطه کوب شده بودم. خانما از خود دفاع کردم، گفتم به هیچ عنوان ما قبول نداریم و امکان نداره که محال یک خانم استاد شده. گفتم من خود من نفس تنگی دارم، من نفسم تنگ میشه، ولی آخره من نمیتونم حال من از این حالا برو مساله های چادر برقه نپیشیدم، حالا برو من چادر برقه بپیشم. این که تایید میکنیم و درست است شنیدیم.
تشکر خانم جامی. طالبان میگن که ما کسی را مجبور نساختیم که برقه سر کنه، اما خانم ها چی در هرات و چی در ولایت های دیگر باید حجاب را رعایت کنه.
ما اگر اینا مجبور نساختن چرا زنها را لطکوب کردن؟ اگر مجبور نساختن داخل شفاخانه بودن، زنها آزار دادن، بازونا بست کرده بودن که شما بدون برقه نیاییم به مراکز صحی. حتی گفتیدن که به ادارات دولتی بدون برقه باید نیاییم. من فکر کنم که حجاب برقه نیست، حجاب به دست خود زن هست. اگر زن خواسته باشه که حجاب خود بگیره، بدون برقه هم میتونه بگیره. حجاب برقه نمیشه، به تنها حجاب برقه حجاب باشه. حجاب به دست خود زن هست. اگر زن خواسته باشه که حجاب کنه، حجاب میکنه. اگر زن خواسته باشه که حجاب کنه، به مو لباس عادی هم حجاب میکنه. حجاب به معنای زشت پوشیده باشه، نه که برقه به سر باشه حجاب است. اگر برقه نباشه حجاب نیست، بدون حجاب. ولی فکر کنم یک به حق یک تعداد زنها یک ظلم صورت میگیره، چون یک تعداد زنها مریضی دارم، نفس تنگی دارم، مشکل دارم، برقه نمیتونم بپوشم. 20 سال 30 سال کو برقه نپوشیده، حال برقه پوشیده نمیتونه بزنه که مشکل میخوره. ولی من از امارت اسلامی میخواهم که به سر زنها اجبارا برقه را سر نکنم، بیان دیگه محبت ها دیگه راه و روش های که زنها حمایت شوند، زنها جز از این کشور هستند، زنها جز سرمایه از این کشور هستند، زنها نصف جامعه را زن تشکیل دهند. خیلی راهکارهایی هست که زن رشد کنه، زن بالای مرد دوش به دوش مرد کار کنه، زحمت بکشه، نه که
به بهانه که اگه تو چرا برقه پوشیدیم، این فکر نکنم که یک راه حل برای زنها باشه.
تشکر بسیار زیاد. خانم شما گاهی وقت برقه سر کردین و در هرات خانوما عموما چادر می پوشن یا چی سر میکنن وقتی کوچه و بازار میرن؟
من فکر میکنم که خانوما طوری شدن که مثل عقده ای شده باشم. خانوما از دوری جمهوریت کرده حال آزادی بیشتر به خود فکر میکنم، آزادی به خود بیشتر حجاب شده. سابق نصف هرات برقه داشتم، نصف دیگه چادر نماز داشتم، حال کلان که بیایی ببینین همه یک چپن است. چپن های بلند میپوشم، چپن های عربی بلند میپوشم، همونا بیرون میشم، یک کلویش هم چادر نماز دارم، ولی برقه بسیار کم دیده میشه. غیر از کسانی که از اطراف دیدم برقه داشته باشم، در غیر از او هراتی ها هیچ امکان نداره که چادر برقه بپوشم.
صدای شما اگر کم قطع وصل شد حال بهتر شد. خانم فرق بین زنان روستایی در هرات و زنانی که در شهر زندگی میکنن چیست؟ خانوما در روستا چی سر میکنن وقتی که میبراین از خانه بیرون میشن؟
در خیلی حالی که دیدم من خود مکم میبینم زنان روستایی هم که همونهایی که به نزدیک یه تنی به آجونی تر هستم مثل مانند زنان هرات هستم، اما زنایی که به بیاونا زندگی میکنند.
خانم بسیار باشین، صداش ما قطع وصل شد. اگر کمه که موقع تون تغییر بدین شاید بهتر شد.
خانم درست؟
آله بهتر شد.
ولی خود مادرم گفتین که تو برقه میپوشین، نه من برقه نمیپوشم، پنه که میپوشم. و من خود من خیلی خود را از جامعه دور کردم، در این همی 4 سال شده. من اکثریت به خانه هستم، جای گشت و گذار میکنم، خیلی به بازار و به بر و برمیه عربه چپنه چون بیرین میشم، اما برقه یاد ندارم، نمیتونم مال ما بعد از چند سال ما برقه بپوشم، این توان من نیست. اگر به من بگم تو برقه بپوش، میرم به خانه خود میشینم نمیشم، توان اگر ندارم که مال برقه بپوشم. برقه من یک زر هست، انگاره یک چیز اجبار زر هست. من از امارت اسلامی میخوام که امارت اسلامی بیانیم شما تنها درد جامعه و برقه نیست، ما ظلم به سر ما هست، از طریق بیگانه و ظلم هست، از نباید که از طریق خود مردم خواهم ما ظلم و زجر بکشیم. ظلم شما ببینید پاکستان چیقدر ظلم میکنه به حق مردم ما، همه حتی از خانم برادرم رفته به پاکستان عملیات کرده، به یک مشکل سخت عملیات کرده، منتظر از این که دکتر رو رخصت کنه بیای به افغانستان بیای دوای خود رو بگیره. اونا رو از اتاق کشیده، اونا رو به خیابان ها اجازه نمیده. مریضی که اون پاسپورت داره، ویزه قانونی داره، اسناد مریضی داره، اسناد عملیاتی داره، از شفاخانه و عملیات رخصت شده، اونا کشید، اونا رو کشید از سر مریض ما، صدها مریضی دیگه این مشکل داره. اونا کشیدن که حتی 3 روز میشه که به سر مرز اونا آمادن. خب اگر بیایم تیاره باز است که بیایم، تیاره هر نفر 400 دارن تکیت تیاره میشه. خب مردم توان ندارن، خدا شاید است که آنقدر فقر است، آنقدر بیچارگی است، آنقدر مریضی و مشکلات هست که مردم تداوی خود کردن نمیتونن. چی جایی که 400 دارن هر نفر بدم بیایم به کشور خودم، بیایم به کابل بیایم، ولی بیایم این درد مردم رو درک کنم، بیایم این مشکل رو حل کنم، نه که به پشت از یک چهار تا زن نگردم که زنها برقه نپوشن. برقه راه حل پیشرفت کشور ما نیست. بیایم دیگه راه های زنها را حمایت کنم. من 4 سال میشه من صدها زن از تفل من نام میخورده، امروز خدا شاهد است که من به من نظر ساده من هزار افغانی ندارم. امروز من خودم مشکل اقتصادی دارم، صدها زن دیگه مشکل اقتصادی دارن که من روز گذشته خانم آمد به زور یوز افغانی، من روزانه به زور کارگری از دادم، آنقدر دعا کرد، آنقدر از من خواست که به دوستان و به مسلمان به کسانی که سرمایه گذار هستن، پیسه دار هستن، بگو که بگو یا حتی هر کدام از اینا که به ما یک زمستان یک بوجی آرد، یک کمی مواد سوخت، یک روغن برنج به ما کمک کنه. این دردهای جامعه ما هست، نه که چات نه برقه زنها رو آزار بدن، زنها رو حمایت کنن، ساتسم داشته باشن، زنها رو حمایت کنن، بیایم کشور خوده بسازن، زنها و زنها رو داب دارن، نمیتونن کار کنن، نه که دیگاه حل باشه که زنها سرکوب شم، زنها بیشتم ازم کشورم متنفشم، ازم همه متنفشم. این راه هم فکر کنم نیمه به عنوان یک فرزند کشور خود و همه از برادرهای خود، از
امارت اسلامی میخوان که یعنی حمایت کنن زن خواهد نه که زنها را عقده‌ای بسازن.
خانم شما متشبث هم هستین، کارخانه دارن رب و مربا سازی، کارتان در این روزا چطور است؟ پیشرفتی داره نداره یا مثل سابق؟
من خود من چند بارم یادآوری کردم که زلزله تک تک کت کارو بارم یک و نیم سال نزدیکی دو سالم نشسته بودم به خانه بودم، اما رای حل به من نبود. هرچی از دوستا از امارت اسلامی، از ریاست اقتصاد مکتوبی بردم، از اتاقای تجارت اینا بردم که ولی من کس حمایت نکرد، هیچ کس حاضر نشد که مرا حمایت کنه. یک و نیم سال بیکار بودم، صدها کس از فعل من آن میخورد، خودم احتیاج نبودم، تولید داشتم. اما ای که روزگار هست شد، بازم خدای خوشگذارم که فامیل من هیچ کار نشد. خیلی از کارو ما رو بود، یک و نیم سال دو سال ما بیکار بودیم. حالا با شروع کردم کم و بیشی بعضی روزا به مواد خام بند میمونیم، بعضی روزا به یک چیز دیگه بند میمونیم. بالاخره بعد از انم عمل سر کار هستم، هیچ کس نمیشه نیست، کارگر نمیتونم هر روز کارگر بیارم. روزی که نیاز باشه بتونم همو پیسه رو پیدا کنم داشته باشم اونا رو میارم، نداشته باشم فقیر هست و بیچاره هست، او شام که میشه پیسه خود رو نیاز داره. مشکلات اقتصادی آنقدر هست که هر چی فکر کنیم که حتی باور کنیم یک و نیم هفته یک هفته میشه که خودم من توان از دکتر نداشتم که برم، من یک دکتر رو یک نسخه خود از دکتر بگیرم. زنهای فقیر بیچاره چی میکنن؟ اون مردم دیگه بیچار بود شد که از کرایی جای خود من قرض دارستم. خدا کو شاهد است که شما راست میگم که من به مشکلات شروع کردیم دیگه، ببینیم چی میشه اگر ما حمایت بشیم. وقتی مشکل اقتصادی میخوریم حمایت کننده نداریم، اگر حمایت کننده میداشتیم من زنی بودم که صدها کس فعل من آن میخورد. امروز من خودم احتیاج موندم، این روزگار سخت سر روی ما قرار داشت.
بسیار زیاد تشکر، امیدوارم که مشکلات آسان شوه. یک جهان ممنون که با ما وقت دادین خانم.
سلامت باشین، تشکر، زنده باشین، موفق باشین، خداحافظ.
خداحافظ.
کدی دسمه او کدغره کلی دی تول دنیا کے پختانا کلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کلی دی او یارا 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 اختیارا باندے سلاوائے دا پسر لیستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی دوستر گو میر منے بان دیغنے دخنا دوستر گو میر منے بان دیغنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دخنا دوستر گو میر منے بان دیغنے دخنا دوستر گو میر منے بان دیغنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دخنا دوستر گو میر منے بان دیغنے سنگین ناستن استنے والا زرن سمپور را پوری وزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زرن سمپور را پوری وزی یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنڑوستر گو میر منے بان دے گنے